په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعته خپرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خپرو او په خبري برخه کې ګډ راپورونه اوریدلی سئ. نن یکشنبه ده، د تلیا میزان لومړۍ د سپتمبر 22مه. د خپرونه په خبرونو پیلوو. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیې په استنبول کې شاوخوا 600 افغان پناه غوښتونکي نیول سوي او افغانستان ته د اخراج مرکزونو ته لېږدول سوي. د بی بی سي د راپور له مخې ځینو پناه غوښتونکو د خپلو ویډیوګانو په لېږلو سره ویلي، دوی ورځې مخکې په افغان پناه غوښتونکو کې یوه ناسمه اوازه خپره سوې وه چې دغه اداره بې اسناده پناه غوښتونکو ته د استوګنې اسناد ورکوي. کله چې دغه پناه غوښتونکي په ډله ییز ډول د ادارې ته ورغلل، پولیسو ونیول. د ترکیې حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړي او دا هم څرګنده نه ده چې دغه افغان پناه غوښتونکي به دقیقا کله افغانستان ته اخراجېږي. ترکیې په وروستیو کې د بې اسناده پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. له پاکستان هم د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې روانه ده او له ایران هم د دغو کډوالو ایستل زیات سوي دي. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون چې پیران کې دیره دی، ځینو غړو له ایرانه د خبریالانو، پخوانیو پوځیانو او د بشري حقونو د مدافعانو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړه. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون غړو چې ځینې شعارونه یې هم له ځانونو سره لېږدول، پرون په یوه غونډه کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په ایران کې د افغان خبریالانو وضعیت ته پام وکړي او په درېیمو هیوادونو کې د دوی د منلو بهیر ته پام واړوي. د دغه فدراسیون استازي امین پویا ویلي چې په ایران کې هره ورځ د ژوند فضا تنګیږي او څوک د عدالت غوښتنې غږ نه اوري. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د وژې اسمبلی پر شپږ ویشتمه ویلي وو، دغه هیواد ته ورغلي غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول سي. له ایرانه هر اونۍ په لسګونو کسان یا په جبري ډول یا په خپل خوښه افغانستان ته ستنېږي چې ویل کېږي په هغوی کې پخواني پوځیان هم وي. او دغو کسانو ویلي چې افغانستان کې ژوند لا په خطر کې کېږي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا وکړه چې تیر ماسپښین په کابل کې دوه طالبانو په یوه حمله کې وژلي او بل تن ټپي کړی دی. دغه جبهې تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وسلوالو د کابل سرای شمالي ته نږدې د طالبانو پر موټر دا حمله وکړه. طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی. ملګرو ملتونو تیره سهشنبه د خپل یو راپور په یو برخه کې ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت په وړاندې جنګېدونکې ډلې د ازادۍ جبهې او د ملي مقاومت جبهې تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کشور نه دي ترلاسه کړي، خو په ټوکو یې دواړو وسلوالو ډلو د مې له 14مې د جولای تر 1 نیټې پورې پر طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي په تیرو 2 کلونو کې د کانونو له استخراج څخه باندې 14 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د دې وزارت ویان پرون ملت ته د حساب ورکولو په یو غونډه کې ویلي، په تیر یو کال کې د اتیو کوچنیو او ډیر لسو لویو کانونو د استخراج قراردادونه لاسلیک سوي دي. د هغه په خبره په تیر یو کال کې 250 شرکتونو ته چې د بیلابیلو کانونو له هغې ډلې کرومایټو، تالک، ګچو او مرمرو د پروسس په برخه کې کار کوي وازونه هم ورکړي. د طالبانو حکومت د ډیرو دغو قانونو قراردادونه له چینایي شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د دغو قراردادونو پر شفافیت تل نیوکه سوي دي. د فوټسال په نړیوال جام کې پرون د افغانستان ملي لوبډلې له اوکراین سره سیالي وکړه چې لوبه یو څلور د اوکراین په ګټه تمامه سوه. دغه سیالي چې په سی ګروپ کې ترسره سوه، اوکراین تر دې بریا وروسته بل پړاو ته لاره پیدا کړه. د ویلو ده چې افغانستان لا هم بل پړاو ته د رسېدو هیلې لري. تر نننیو سیالیو وروسته به څرګنده سي چې افغانستان بل پړاو ته وتلی سي که نه. افغان لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې انګولا ته ماتې ورکړې وه، خو دویمه سیالي یې ارجنټاین ته بایللې وه. د فوټسال نړیوال جام د ازبکستان په کوربهتوب لا هم روان دی. په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف هغه غونډه پای ته ورسېده چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو لپاره د هغه د پلویانو لخوا رابلل سوې وه. د دې ګوند مشر ګوهر علي خان پرون شنبه ویلي، د پنجاب له حکومت سره د ټاکلو شرایطو له مخې غونډه پای ته رسولې. د پېښور په ګډون د پاکستان له ډیرو ښارونو د پاکستان تحریک انصاف د زرګونو پلویانو کاروانونه له تېرې ورځې راهیسې لاهور ته روان وو. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال وایي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور چې د نیولو امر یې سوی ونه توانېده چې دې غونډې ته ورسېږي. د زندانی عمران خان پلویانو له دې وړاندې هم د هغه د خوشي کېدو لپاره څو جلسې او لاریونونه کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن مرستیالې او د ډیموکرات ګوډ کاندیدې کاملا هارس د سی این این تلویزیوني شبکې هغه وړاندیز ومانه چې د اکتوبر پر 23مه به په یوه مناظره کې ګډون وکړي. د هارس ټاکنیز کمپاین د شنبې په ورځ ویلي وو د جمهوري پال ګوډ کاندید ډونالډ ټرمپ هم باید په دې مناظره کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې د سی این این په یوه مناظره کې په جون میاشت کې ډونالډ ټرمپ ګډون کړی وو، خو یوه بریالۍ مناظره یې بللې وه. ټرمپ د هغې مناظرې د تنظیمونکو او د سی این این د مدیرانو ستاینه هم کړې وه. د جون پر 23مه ټرمپ له جو بایډن سره په یوه مناظره کې ګډون کړی وو چې بایډن پکې په ښه توګه له خپل دریځ څخه دفاع ونه کړای سوی، او په نتیجه کې کاملا هارس د هغه پر ځای د راتلونکو ټاکنو لپاره د خپل ګوند په استازیتوب کاندیده سوه. په چک جمهوریت کې د پارلماني ټاکنو د خبرو سویو لومړنیو پایلو لمخې د واکمن ګوند اپوزیسیون ای این او یا انو ډېری رای ترلاسه کړي. د چک جمهوریت د ایسای ادارې پرون ویلي د اپوزیسیون اصلي ګوند په تیرو دوو ورځو کې له دیارلسو سیمو څخه په لسو سیمو کې سیالۍ وکړي او دغه رایې ترلاسه کړي. د راپورونو پر اساس د ټاکنو پایلې د اپوزیسیون ګوند څخه د چک د خلکو ملاتړ ښکاره کوي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. خوست کې ځایی اوسیدونکو وایي چې په غلام خان بندر کې هغې وسلولې نښتې زیانمن کړي چې تر پرون ماښام پورې روانه وه.
تکلیفي او خپل ځای نه روغلي ځنه په خپل ونې کره پرته یې ځنه وخت مې لګولې دي. نو پوښتنه دا ده چې باید جنګ بند شي.
په دوو ګاونډیو هېوادونو کې ملي سروته د طالبانو د حکومت د چارواکو نه درېدلو د دغو هېوادونو غبرګونو د پاره ولي کدا هر کې د چپلکو د کاروباریانو پر حالت هم راپور خبرو.
د خارج څخه کم چمپل راځي، خام مواد او چمپل په یو وزن مسئله ده. باید خام مواد ارزانه شي، پری محصول شي او چمپل چې دي تر په لوړ شي. عمومي مشکل د ترفیه دی.
د اوکران ولسمشر نن امریکا ته ځي او هلته پر پوځي مسایلو د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. په یو په زړه پورې راپور کې اوري چې یو خړې پیشو تر څو اونیو وروسته وبدل شو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپرېږي.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوس ورزو د راپورونو برخه ته. که څه هم د خوست په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه په وقفه‌ای ډول تر تېرې شپې روانه وه، خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې دې جګړې سخت زیانمن کړي او اړ سوي چې له خپلو مینو کډه وکړي. بل لوري ته په دې بندر کې د ځینو افغان سوداګرو د مالونو لارې چې وچه او تازه میوه او نور محصولات پکې بار دي او له څو ورځو راهیسې د کرښې هغې غاړې ته د اوښتو په تمه ولاړې دي د خرابېدو په حال کې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د ګربز ولسوالۍ په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د تېرې پنجشنبې په ورځ پیل شوې جګړه د شنبې تر شپې په وقفه ډول روانه وه. د سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د جګړې له کبله کرښې ته څېرمه خلک اړ شوي چې له خپلو کورونو ووځي. د ګربز اوسیدونکی حیدر وایي
مرمۍ ډېرې روغولې دي، وه مرمۍ روغولې دي په جومات لګېدلې ده خو چاودېدلې نه ده. نری میش ماشومان چې ډېر په تکلیف دي. زنانا کیرین اکثر روغولې دي، د کیم بارډر سره چې لګېدلې دي دا کیرین روغولې دي، ډېر په تکلیف دي او خپل ځایونه روغولې ځنه په خپل ونې کره پرته یې ځنه خیمې لګولې دي. نو میش ته پوښتنه دا ده چې باید جنګ بند شي.
د ګربز وبل اوسیدونکو صدیق الله وایي جګړې هم خلکو ته ډېر زیان رسولی دی. د هغه په خبره
هغه شپه باندې چې کوم دی دلته خلک او ماشومان دا ډار او دا هیرې د وجې څوک په موټرو کې او څوک دغه سه په پیدل باندې روان شول خوست مرکز ته. مشکلات ډېر وو ځکه چې دلته د چا سره موټر نو ماشومان بل شپوا.
صدق الله وای په جګړه کې د عام خلکو کورونه او مالونه ته هم زیان رسیدلی. خدای یوازې هم خلک نه دي چې د جګړې زیان من کړي. په غلام خان بندر کې افغان سوداګر ظاهر شاه منګل خپل د کشمشو ډکلارې په غلام خان بندر کې له څو ورځو راهیسې د کرخي هغې غاړې ته د وختو پته مدرولې ده.
کشمش چې څلور پنځه ورځې کوه نه وړي نو ټول ټیلر خراب نه یو ټیلر داسوکې څلوېښت لکه دېرش لکه افغانۍ قیمت لري. موږ د امارت مشرانو نه دا غوښتنه ده چې دوی دا خبر د خبرو له لارې حل کړي نه د جګړې له لارې.
نجیب الله شینواره یو بل افغان سوداګر دی چې مالونه یې په غلام خان بندر کې بند پاتې دي.
موږ هغه تورخام ګیټ هم مطلب کوزې ستونزې دي کې ته پاکستان طرف ته او دلته راغلو دلته لارې ډکه کې دلته اوس د ګیټ کې جنگ شوه. پوښتنه نو موږ دلته راغلی او د دیو چې هغه داس کې جنگونه غون راوتخته دلته راغلو دلته اوس داس جنگ راځي جوړه درې ورځې موشه دلته ولېړو او بس چې چرته سوزي دي ټوله خراب شوي. د پیازو لارې دي د ټماټرو غدي چې څومره مال د انګورو غدي بادرنګ دي دا ټوله موثوب مکمل لاړ څوک واپس شو څوک دلته ولېړ دي.
بل پلونن د خوست ولایت د مطبوعاتي دفتر څخه پخپري شوې لامبي کې راغلي چې د دې ولایت والی مولوي عبدالقیم روحاني د نخت سیمې تتللې او هلته یې طالب دفاعي ځواکونو تاړینې سپارښتنې کړې دي. د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د تېرې پنجشنبې په شپه نخته پیل شوه چې دواړو خواوو ته یې مرګ شوبله واړوله. د سیمې د اوسېدونکو په خبره په جګړه کې له درنو وسلو کار اخیستل شوی. د نوموړی ځل نه دی چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي. تر دې وړاندې د رواني میاشتې په نوموړیو کې هم د خوست په ذاتي میدان کې د دواړو لورو ترمنځ نښتې شوې وې. ملګرو ملتونو ویلي چې په تېرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې دیارلس ځله نښتې شوې دي. دغه خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپټمبر په لسمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور وړاندې کولو پرمحل کړی و.
د افغانستان په دوو ګاونډیو هیوادونو کې ملي سرود ته د طالبانو د حکومت د چارواکو نه درېدلو د دغو هیوادونو غبرګونونه پارولې. له پاکستان وروسته ایران کې ملي سرود ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدلو په غبرګون کې تازه د ایران حکومت ځینو مشرانو د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال دا عمل غندلی دی. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
یو شمېر افغان ډیپلوماټان د هیوادونو ملي سرود ته نه درېدل بې احترامي او د ډیپلوماتیک عرف خلاف بولي. وایي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغېزې درلودلی سي. په ایران کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام پخواني سفیر محمد عمر داوودزی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر ملک د هویت د اساس په توګه درې ارزښت لري چې یو یې بیرغ دی بلې ملي سرود دی او بلې هم پاسپورټ دی. د دې درې واړو د هر یو چې د کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې مانا چې د هغه ملک دغه هیواد ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلي دي. بیا دا معمولا عمل بالمثل کېږي دی کې نو دا ډېر غلط کار شوی دی. د دې د جلوګیری دپاره ملکونه خپل تاریخ لري خپل اقدامات لري.
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید قایم بیا وایي د ډیپلوماتانو یا سیاسي پلاوو دا ډول اقدامات آن د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کولای سي.
د ډېر اساسي اصول دي او څوک چې نه مراد کې د وی لحاظ په دا ډېر بدمعلومي لري د بل لحاظ د ډیپلوماتیک عروف ماتول دي. او تر ټولو مهم دا ده چې ډیپلوماتان یا سفیر په خپل حق نه شي کولای د ډیپلوماتیک عروف مراد کې د دې تاثیر د هیواد پر ملي ګټو باندې ډېر زیات په ډیپلوماتیک عرف کې یو بل اړخ ته هم د شتاسې ودا احترام ډېر متقابل دی. د دې لحاظ د دې مراد کول ډېر زیات مهم دي. ستونزه دا چې کله موږ د ډیپلوماتیک عرف واړو نور اصول ته د دینی مسایلو سره یا د دین تحقیق سره دا اصلا هیڅ تړاو نه سره لري.
د یادونه ده چې تر پاکستان وروسته ایران کې د هغه هیواد ملي سرود ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو د دغه هیواد د بیلابیلو چارواکو غبرګونونه راپارولې دي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال عزیز رحمان منصور تهران ته د اسلامي یووالي په نوم یو رسمي غونډه کې د سپتمبر په 19مه د ایران ملي سرود ته نه و درېدلای چې له پراخو غبرګونونو وروسته یو شمېر ایراني رسنیو له دې ډلې تقریبا د جمعې په ورځ له ایران د هغه د بخښنې ویډیو خپره کړې ده. انګلیسي، فارسي او ځینو ایرانی رسنیو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دوی په دې اړه تهران کې د طالبانو سفیر ورهزار کړی دی. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د طالبانو د حکومت د دغه چارواکي د دې عمل په غبرګون کې د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د شریعت د اصولو پر بنسټ د موسیقۍ د غږولو د منع کولو په پلمه د ډیپلوماتیکو اصولو سپکاوی هیڅ معنی یا مثال نه لري، که داسې وي په ده کې اورېدلې هم شاملېږي. له دې وړاندې د سپتمبر په 13مه په پېښور کې د طالبانو د حکومت قونسل په یوه غونډه کې د پاکستان ملي سرود ته نه و درېدلی چې بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر احضار کړی و. وروسته پېښور کې د افغان قونسلګرۍ لخوا په یوه خپره شوي بیان کې ویل شوي و چې موخه چا ته سپکاوی نه و، خو دا چې د ملي سرود د خپرېدو پر مهال موسیقي وه نو جنرال قونسل نه و درېدلی. دا یادونه ده چې ځینو ایرانی چارواکو په دې اړه په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼو ویلي چې که طالبان غواړي چې نړیوال ورسره ډیپلوماتیک تعامل ولري باید بین الدول اصول مراعت کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د ایران، پاکستان، ازبکستان، چین، عربي اماراتو او قزاقستان په ګډون په ځینو محدودو آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ او قونسلګرۍ دوی ته ورسپارل سوي دي. طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی دی او له همدې امله کوم ملي سرود هم نه لري. دوی موسیقي د اسلام له نظره ناروا ګڼي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. تمه ده د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي نن د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر وکړي. د هغه په خبره د دې سفر پر مهال به له خپل امریکایي سیال جو بایډن او د هغه له مرستیالې کاملا هاریس سره وګوري. زلینسکي هیله ښوولې چې د امریکا له پخواني ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوری پال ګوند له کاندید ډونالډ ټرمپ سره هم وګوري. دا هم په دې اړه تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي امریکا ته د سفر پر مهال به د روسیې پر وړاندې جګړه کې د اوکراین د بری پلان وړاندې کړي. دغه خبره تمه لري چې راتلونکې اونۍ له پخواني ولسمشر او د امریکا راتلونکو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو له نوماند ډونالډ ټرمپ سره هم وګوري. د روټرز خبري ایجنټس د راپور پر بنسټ تمه ده چې ښاغلی زلینسکي امریکا ته د سفر پر مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د عمومي اسامبلې په ناستو کې هم ګډون وکړي. د راپور پر بنسټ هغه به د رواني میاشتې په شپږویشتمه نیټه په بیلابیلو کتنو کې د امریکا له ولسمشر جو بایډن او د هغه له مرستیالې کاملا هاریس سره هم وګوري. زلینسکي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي هیله من دی چې د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم لیده کاته ولري. هغه رسنیو ته ویلي د رواني میاشتې په شپږویشتمه او ویشتمه به د ښاغلي ټرمپ سره وګوري، خو د دې کتنو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د روان کال د نومبر ټاکنو ته د جمهوری غوښتونکو لخوا ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراټانو لخوا کاملا هاریس نوماندان دي. د روټرز د راپور پر بنسټ زلینسکي د اګست میاشتې په وروستیو کې ویلي وو د روسیې پر وړاندې جګړې کې د اوکراین د بریا پلان به د امریکا له ولسمشر جو بایډن، د هغې له مرستیالې کاملا هاریس او له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې زلینسکي او پخواني ولسمشر ټرمپ په جولای میاشت کې ټلیفوني خبرې اترې کړې وې. زلینسکي له ټرمپ سره د هغه د ولسمشرۍ د دورې پر مهال چې له 2018 څخه تر 2028 کال پورې وه له نږدې نه وکتلې. ښاغلی زلینسکي په داسې حال کې امریکا ته په سفر روان دی چې پرون د روسیې دفاع وزارت ویلي وو د پرمختللو او بې پیلوټه الوتکو په مرسته یې د اوکراین د انرژۍ تاسیسات په نښه کړي دي. ازادي راډیو دا اداګانې په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. بل پلو اوکراینی چارواکو پرون ویلي وو د روسیې د بریدونو په پایله کې په پلازمینه کیف کې درې ملکیان وژل شوي دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو په هغه بیان کې چې پرون خپور شوی راغلی هوایي دفاعي سیستم یې 15 راکټونه او 11 بیپیلوټه الوتکې نسکورې کړي دي. بل پلو د روسیې دفاع وزارت پرون ادعا کړې وه چې د تېرې شپې په جریان کې یو شمېر اوکراینی بیپیلوټه الوتکې نسکورې کړي دي. روسیې د 2022 کال د فبروري راهیسې پر اوکراین یرغل کړی چې په تېرو نږدې درېو کلونو کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې او په زرګونه اوکراینیان کډوالۍ تل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کندهار کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس یې شپږ فابریکې فعال دي، خو صنعتکاران وایي چې د بهرنیو چپلیو وارداتو د دوی کاروبار خراب کړی دی. دوی وایي د طالبانو حکومت باید د بهرنیو توکو پر وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي ترڅو کورني تولیدات خپل بازار پیدا کړي. دا راپور پر همدې مسالې دی.
د د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لوی فابریکه دوه کاله وړاندې جوړه شوې ده.
هر شی خپل دی چې کاروبار وړه چې اول د کاروبار په خاطر کې ډېر تجارت مدا کښانیه روغ چې کسانو ادارې ته ضرورت کې د کمپلانو د کار دی
که څه هم چپلکی یا چپلکی ټولې دلته جوړیږي خو خام مواد یې بیا له نورو هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلمین وایي دوی هر ورځ لزر جوړې چپلکی تولیدوي او د کندهار تر څنګ نورو ولایتونو ته هم استوي. د یوې فابریکې مسؤل اسدالله وایي د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري، نو د دې لپاره چې کورني تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
د خارج څخه چې کوم چمپل راځي خام مواد او چمپل په یوه وزن مسئولیت دی، باید خام مواد ارزانه سي فری محصول سي او چمپل چې دي تروپه لوړ سي. عمومي مشکل د تروپه دی، تروپه چې د چمپل لا ډیره ښکته ده. اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي هغه ډیر ارزانه تمامېږي، دا غو سره موږ رقابت نس کولای. موږ د هغه ټول شان په داخل کې په خپل شان یې موږ ټول یا د چین شان او یا د پاکستان شان او یا د ایران شان او د دې خپل ټول جوړ شي دي ارزانه تمامول کم شي چې موږ په لاس تمامولای شو چې دلې په لاس تمامو د دې د راځي دلې په اتو کې وجه د دې ټول شي چې دی وړي په داخل کې خپل موجود دی، خپل ارشه کاریګر موجود دی، زموږ د انجنيران د خارج دی.
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوي کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي سوي دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نورې فابریکې دي فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناست دي، نو چې دلته سره جوړ شي بیا چې سپاک ماشین ته خېږي دغه ځای سره بیا سیده ځي ماشین ته، هلته بیا په ډایي کې سره یو ځای کېږي، د ډایي سره بیا مواد لویږي، نو بیا مواد ډایي بیا خپل وخت لري چې چین پراسه، نو بیا د چمپل جوړیږي، دا بیا موږ بازار ته بازار ته وځو.
تو تقریبا موږ نوي کا سکاري ګاریو او لزر جوړې تقریبا د شپې او ورځې موږ چمپلان ته جوړو. چمپل دلې موږ په کارخانه کې جوړو، مواد راځي د بیا د کندهار او شاه ته نور ولایتو ته موږ راستو. موږ خپل افغانستان تولید دی، شې دی، ارزانه شې دی.
په کندهار کې دا مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکې تولیدوي. دا چپلکې ډېرې پلاستیکي دي. د کندهار د صنعت او مادن خونی مسول سید سرور امانی وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای سي، خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو دا صنعت زیانمن کړي ځکه چې د کورني تولید سره سیالي کوي او د قیامتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولي.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی سترې کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کوي، په ښار کې لا تر اوسه صنعتي پارک ته نه دي داخل شوي. دا خام مواد یې اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دی او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته، د هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي چې موږ د دې دپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي ترڅو موږ د دې لپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکي یو څه حمایت سي.
په کندهار کې دا مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي، خو صنعتکاران د ځمکو نه ورکړه، د بهرنیو توکو واردات، د برېښنا نشتون او نورې ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د دغو ستونزو په اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د پکتیکا په ګیانی او برمل ولسوالیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په مالی ملاتړ د دوو اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال نجیب الله الوخیل پر راپور کې.
په پکتیکا ولایت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر لخوا د 2022 زیږدیز کال د جون میاشتې په زلزله ځپلو ولسوالیو برمل او ګیان کې د دوو اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. د مسؤلینو په وینا چې په یادو روغتونونو ټول شپږ شپېته میلیونه افغانۍ لګښت کېږي او ودانیزې چارې به د لسو میاشتو په موده کې سر ته ورسیږي. د پکتیکا د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر عبدالله جان حقمل وویل:
د
دوا جنرل هسپتال نه چې یو په بیرمل کې په جنگل گاټ کې او یو په گیان ولسوالی کې په ولواس کې په دغه جراحي اپریشنم کې ان شاء الله ول عزیز او صرفا او فدی به پکې کې نسایي ولادي خدمات به کې ان شاء الله چې په دې سره به ډېر مشکلات سره حل شي.
د ټولګټو پروژو په پلي کولو کې تل د خلکو ټینګار په کیفیت وي. یو تنفنی انجینر سلطان محمود ویل
ان شاء الله د دې مخبل وطن دی او پټمنون سره نقشه تطبیق او کور کو نو موږ د تا ډوډ ورکو چې تو خپل کوالټي تو خپل کیفیت چې څوره موږ امکان لري ته به موږ کوشش وکړو چې تهونه په سرعت سره او په کوالټي ښه کیفیت سره کور چلوک.
بل لوري ته ځای اوسیدونکي د دوی په ولسوالۍ کې د روغتونونو پر جوړولو د کار پیل ته خوښ دي. وایي په دې سره به د دوی ډیری روغتیایي ستونزې هوارې شي. یو بل ځای اوسیدونکي محمود ویل
الحمدلله نن زمونږ د دغه شپخانې پرانیسته وشوه. موږ ډیره مننه کوو چې دا زمینه یې مساعده کړه. یقینا چې دلته د موږ 95% مشکل انشاءالله د دغه شپخانې په جوړولو به حل شي.
د پکتیکا اوسیدونکي زیاتوي اقتصادي ستونزې د تېرې زلزلې زیانونو او په دې ځای کې د اړینو روغتیایي اسانتیاوو نشتون د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی. یو بل ځایي اوسیدونکی مولوي وارث شاه وایي
هیڅ قسم روغتیایي اسانتیاوې دغه علاقه نه لري. بیمارو چې جوړ شي هغه بیمارو تقریبا تر ولایت او ګردیز کابل پرا دغه خلکو وړ او دغه خلکو ډېر انتهایي زیات غریبان دي. ډېر واره داسې شوي دي چې هغه بیمارو په لیار کې روان کړی او په هغه لیار کې هغه وفات شوی دی. وجه دا وه چې دلته کې روغتیایي دغه اسانتیاوې نه وې.
یاد دی وی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له نظره نسبتا لوی سرحدي ولایت دی. په تیرو دوه لسیزو کې د دې پراخ ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د امنیتي ګواښونو له کبله د روغتیا د برخې په ګډون د ژوند له ډېریو اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
او اوس هم یوه جالبه موضوع، یوه خړې پیشو چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 1200 کیلومترو ډیره لاره وهلې وه، له څو اونیو وروسته څرنګه پیدا سوه په دې راپور کې مو ترې خبرو.
دراین بیو په نوم پیشو د میلې پر مهال له یلو سټون میلی پارک څخه ترې تم شوه. کیسه داسې وه چې سوزان انګویانو د جون په څلورمه له خپلو پیشوګانو سره ځنګله ته تللې وه. هلته راین بیو د ونو خواته تیره شوه، بیا راستنه نه شوه. انګویانو له خپل میړه بنی سره په دې پیشو پسې څلور ورځې په ځنګله کې وګرځېده، خو پیدا نه شوه. تیره میاشت انګویانو دوی ته د مایکروچپ شرکت خبر ورکړ چې پیشو یې د کالیفورنیا په روزویلي کې د څارویو د څار د ساتنې په یوه مرکز کې ده. دا سیمه 1200 کیلومتره له هغې سیمې لرې ده چې له دوی څخه پیشو ورکه شوې وه. دا پیشو داسې پیدا شوه چې په روزویلي کې د یوې میرمن سترګې پر دې پیشو لګېدلې وې چې په کوڅو کې ګرځېده، خو ګیرولی یې نه شوی. دې میرمنې هغې ته خواړه ورکول، اوبه یې ورته ایښودې. اخیرې د اګست په درېیمه ونیوله او د څارویو د څار مرکز ته یې یووړه. په سبا یې انګویانو خبره شوه، دا روسویلي ته په موټر کې ورغله، خپله پیشو یې واخیسته. د هغې شپږ پاونډه وزن کم شوی و. سوزان انګویانو اسوشیټډ پرس اژانسته وویل
But I believe truly that he made that track most.
اسما به خزله تلویدلی چې دا سفر د پخپل کړای خپړی سولی دلیدی سلویخ فیصد وزن کم شوی. دا نه خورو لامل یې د بدن پروتین ډیر کم شوی. څوک ورسره نو چې غم یې خوري.
He was not cared for.
ان ګویانو زیاته کړه چې اوس یې خپلو پیشوګانو ته د مایکروچپ ترڅنګ جی پی ایس هم ور په غاړه کړی دی چې بیا داسې چمونه شي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لومړی قدم کې د آزادۍ راډیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه خپل یو معلول یم د جمهوریت د زمانې، یو سترګې مې نور وجود مې ټول له بینه تللی ده. په 4 شپخانه کې 15% یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاوت ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلوم نه یې، اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلوم یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ.
د چې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي، د ښځو ږغ اورات بوی دی ویلې، د خلکو کورو ته په ښځو پسې راوړي، جنسي تاوتریخوالي ورسره جوړوي. مولایان دي، دا دی مولایان د خدای د رسول الله ورور معلومه دی، دا رقم ژوند کوي، دا رقم پابندي په ښځو باندې دغه کوي. د ملګرو ملتوه په سخت دریځه ترینګل دغه کیسه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.